انتخابو اوس مشاهدا چې لیکنه کوي هغه خپل دندې په باندې مسلک په باندې په هنګو دی ادبیاتو برخه کې یا د افغانستان او د المان د فرهنګي اړیکو په برخه کې د المان د فرهنګ په برخه کې باندې لیکنه کوي البته خو ډیر نه نو د لایل خو بیل دی ډیر دی په دې برخه کې سړی ویل شي
خو تاسو خپل وایسي چې دا لیکنه مو کړې دي لیکن ډېر نه سوال هم داده سي ولې ډېر نه
خو وخت مو وایل چې دا د ځای تغیر تاثیر لري کله چې ساي یو نوې ځای ته ځي او لنوې شوز تر مخه مخکې لږ بیرانه ولې د کارونو تر د ځای ځای کېدونو کېدنو او رقم تغیر کوي کنه دا احساس هم تغیر کوي په ټول مدیریت کوي کنه موږ په افغانستان ټول وطن کې څه شي یو څه څه ګوري یو ډول احساس کوي او بل ځای کې بل ډول احساس کوي مثال په ډول باندې څه څه په ټول وطن کې ته خپل مثلا یو منځره ګوري یو یو ونه ګوري یو شی ګوري کنه ته یو ډول احساس درکوي بل وطن کې ته بل ډول احساس درکوي
دا بل ډول احساس په خپل هنر ده په خپل تخلیق ده
بل ټولنی پرمختګ ګوري کنه یا یو خدای ګوري تا ته یو بل احساس کوي هغه احساس شاید د بدنیتۍ احساس وي کنه یو ډول د حقارت هم احساسوي که دا سړی وکولی شي چې دا هماغه ډول شي وکولی شي بیان یې کړي نو رښتیا چې نوې شی راځي او ډېر تاثیر لري ما دا هڅه کړې دي په خپل لیکنو کې تر ډېره هدا خو زه پوهېږم چې بریالی نه وم پکې ځکه مې نشر کړې هم نه دي
تاسو ډېر شعرونه هم لیکلي دي که د شعر برخې ته راشم په افغانستان کې ډېر لیکوال په دې باور دي چې شعر الهام دی نو د الهام مرغه خو باید په جلاوطنۍ کې مرور نشي
بله بله مروه نشي زه باورې ما به مخکم چې دغه دی جلا وطن لیکوال او شعرون لوستل کنه اکثره وخت بعضی وخت خا یو خدغه شي چې څه یې چې نوی لکه نور خلک یا دتا چې نور دوستانه لیکنه چې هغه مخ ته نوی تجربه انتقالي دا سمه خبره ده اما هغه چې زه چې په یو ډول لیکل لکه په فاده لیکل دا بیا شاید نه وای نه زه خپل بده باور یم چې کله په بل وطن کې شبه دای د دې بل باندې چې زه خپل شعر بیا تقریبا هغه رقم وړاندې کوم ته بیا دا ښایي چې زه د دغه نور ټولنو مبارک نه خبرې خپل خلکو ته وکم یعنی هغه مثلا د دې ادبیات سره ورباري د دې نور په هنګ نور برخونه خپل خلک خبر کې دا بشي ما هڅه زیاته دغه په دې برخه کې دا چې زه کولای سم چې نوې څه ورکم
کله چې مکان بدل شي تاسو مخکې ونې ته اشاره وکړه ونه بدل شي او بو بدل شي خاور بدل شي طبیعت بدل شي دا هر څه باید هغه احساس هم بدل کی نو فکر نه کوي چې لنوي زاویه تاسو که هڅه وکړي لیکلای شي څه
نو زه خپل ما ته ویل چې ما په دې برخه کې څه تجربه هم کړې دي کنه او تجربه ما خپل نه کوي ښکاري یعنی دا شنو نه وي چې نه دي چې خپل ټولنه ته راک مې مشنه دي راک کړي کنه یو به خو شنو دي راک کړي ځکه مې د نشولو هڅه هم نه ده کړې زه خپل وایم چې ک دا څه په بل برخه کې سوي راک مثلا که سوي وګوري د دې ادبیات ورباري که سوي وګوري د دې مثلا شعر ورباري یا د دې د فرهنګي فعالیتونو مبارک معلومات ورکې ما یو کتاب باندې کار کړی ده البته تکمیل نه ده هغه انوانسد اوسنۍ انوان یې دا ده چې د المان د مفکرینو او شاعرانو خاوره خو ما د دې دلته چې څه دي په یغه برخه کې مې باید پیشلاس شاعرانې کړې دي ځینې ژباړې هم دي او ځینې مې راخیستې دي چې دوی څه لري په دې برخه کې مثلا د دې نویو مسایلو باره کې مثلا دغه فیسبوک موږ په خپل وطن کې څه ډول برخورد سره کوو دوی څه ډول قوانین وطن لري څه کوي هغه ګډوډي چې موږ په خپله دغه مجازي دنیا کې لرو دوی دا څنګه مدیریت کړی دي زما هدف دغه اوس دې به کار وکړم یو بل کار چې موږ دلته په باندې کار کوو البته هغه هم په نیمګړی پاتې ده دغه د المان تعلیمي سیستم چې ده دا دا داسې یو سیستم دی چې فکر کوم په ټول دنیا کې به داسې نه وي. داسې سیستم ځکه دی بېلابېلې برخې لري، مسلکي برخې لري. موږ کوشش وکړو په سفارت کې، د سفارت مرستیال و یو ډېر وطن دوست سړی و، عبدالوهاب آریان، دی په المانیا باندې ډېر پوهېده، دلته تحصیل کړی و. ما د دغه د المان سیستم باندې کار وکړو. ده البته دی دته مو ویلي و د چېپ دلیله وژباله زه بیا پښتو کړم، یو څه برخې مې پښتو کړې. دغه یو ډېر لوی کار و زما په نظر باندې، تر نسبت ډېر چې زه شعر ولیکم یا د ادبیات په نورو برخه کې کار وکړم، تخلیقي برخه کې، تر دې به دا شی چې داسې یو نوی شی وړاندې
کړو. صاحب پرې شک نشته چې په تعلیمي او اجتماعي برخو کې هڅې هم ډېرې ضرور دي او مهمې دي، لیکن که تخلیقي ادب ته راشو، د کره کتونکي وای کله چې د انسان مکان بدل سي ډېر سوالونه ورته پیدا کیږي. مثلا فلسفي سوالونه، ولې دلته ژوند کومه، ولې نور خلک په بل سترګه راته ګوري، ولې زه د نورو غوندې خوشحاله نه یم، تر کله به داسې بې سرنوشت روان یم او دا ژوند به داسې روان. دا او دې ته ورته په سلګونو او حتی که وړې خبرې ورسره راواخلو په زرګونو سوالونه شته چې دا ټوله د تخلیقي ادب دروازه د لیکوال او شاعر مخ ته پرانیزي. فکر نه کوي چې د غاړخ ته هم تنها تاسو نه، د ټول افغانان چې بهر ته راغلي دي دوی ډیر کار نه کوي. که چېرته دا خبره عمومي زیاده نه کمه، یعنی یو لویه برخه ډیر کار نه کوي.
زه موافق یم بالکل، ډیر نه وي چې تاسو سړی باید وکړي احساس تغیر کوي، نوی حالات، نوی ځای خلک ګوري، نوی خلک ګوري، نوی اړیکې ګوري. دا واقعاً تاثیر لري چې باید نه یوازې دا چې د سړي لیکنې او تخلیق باید کم نه شي، باید زیات شي. زه دا واقعاً دغسې ده، یعنی مثبت رول لري د یو شاعر، د یو لیکوال په هستونه باندې باید مثبت رول ولري. او شاید لیلی هم دغه چې په نورو برخو کې مې ځان مصروف کړی و، شاید لیلی هم دغه.
لعلم گل سهر څخه مننه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې دوه لنډ کیسې لرو. د دواړو پیغامونه سره ورته دي. لمړی و حضرت عثمان نوري لیکلی ده. د دې کیسې نوم دی لاس لټان. دا کیسه له شاغلی نوري څخه.
د سبا نارای میکاو چې د خونځي مدیر زنګ وواه، له حال احوال ورسته کړل. نن وخت راشه چې غونډه لرو. ومه منله. سبا نارای می پزغر د وکړ، له خونی بیرون ووتلم. د یخچال ور می پرانست، ګلمن برخیده. د هندواني و برخه می وخوړه، خپل خونی تر نه وتم. بوتان می په پخو کړل او له کوره ووتم. سړک ته نږدې شوم، موټر څراغونه راکړل، لاس می ورکړ، ودرید او ورپورته شوم. له ښه مزل وروسته د ښوونځي تر لویې دروازې ورسېدم. موټروان پوهېده چې زه ښکته کیږم، پرته له دې چې وپوښتې موټر یې بغل ته ودراوه. کرایه می ورکړه او په دوه دقیقو کې د ادارې په وره ورننوتم. غونډه پیلیدونکې وه. ادارې له وړاندې پوره چمتووالی نیولی و. هوا سړه وه، اسمان وریاز وه، او داسې ښکارېده لکه ژړا ته یې چې زړه شوی وي، ځکه خو یې لمر ځمکې ته نه پرېښود. سهارنۍ غونډه مو معمول وه او باید هر ورځ مو کړې وای، خو د نن ورځې غونډه ځانګړې وه. ډالۍ چمتو شوې وې او پر پیاوړو زده کوونکو ویښته کړنلاره نیول شوې وه. غونډه ښه ترتیب شوې وه. له لیرې پرتو سیمو ګڼ شمېر میلمانه، مخور، شملور، علمای کرام او ځوانان راغلي وو. چمتووالی ښه نیول شوی وو. پر پیاوړو زده کوونکو مو ډالۍ وویشلې. غونډه تر پایه ښه روانه وه. د درسي ساعت وخت هم پوره کېده ځکه غونډه پای ته رسېده او د هر ټولګي زده کوونکي په خپل ترتیب ټولګیو ته لیږل کېده. ورځانۍ کړنلاره مې لاسلیک کړه. ټولګي ته پر لاره سیخ شوم، ننوتم، سلام مې وکړ، حال احوال مې واخیست، د ټولګي فضا مو جوړه کړه، د زده کوونکو پاملرنه مې زده کړو ته کړه. یوه جالبه خاطره مې ورته ولوسته. د ټولو پر شونډو مسکا خپره شوه. سهار یې په مسکا پیل کړ. هیله مې درلوده څو له تېرو درس څخه مثبت ثوابونه ترلاسه کړم. پاڅېدم، د کورنۍ دندې له لاسلیک کولو دمخه مې د تېر درس څو پوښتنې وکړې. له دېرشو زده کوونکو یوازې شلو د پام وړ ځوابونه راکړل او زه یې خوښ کړم. په ټولګي کې پاتې نور تش پر نوم زده کوونکي هڅې له کوره راپټېدل. میندو او پلرونو درس ته رالیږل، خو کور کې ترې پوښتنه او تر شا یې څارنه نه کوله. خواشینی شوم. ومې پوښتل، ولې نه زده کوئ؟ ځواب مې ونه موند. په زړه مې ګیلې ننوتې. مایوسه شوم. په پند ور پیل شوم. دوه درې دقیقې مې ورته ارزښتمن ننګ هم ور واچاوه، خو کومه ګټه یې ځکه نه کوله چې د لسو لټانو خولې تړلې وې او منفي ځوابونه یې د کلي کوڅو پر هغو کرکټ ډګرونو څرخېدل چې دوی به پرې خپل ارزښتناک وخت ضایع کاوه او د ازموینې په پاڼه به یې لس ویوکې نه لیکل.
د لس لټان په نوم دې کیسه کې لیکوال د مشخص پیغام د لیږدېدو هڅه کړې ده، یعنی وخت مه ضایع کوئ، درس وایئ. په دې ډول د پیغام د انتقالېدو هڅې په کلاسیک ادب کې ډېرې کېدې. د نن سبا په لنډو کیسو کې د مستقیم پیغام د لیږدېدو هڅې تر ډېره بریالۍ نه وي. د معاصر لنډې کیسې له پیله لیکوالو په کیسو کې دا تغییر راوست چې پیغام لږ په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. اوسنۍ لنډې کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې ولیکل شوې. دا کیسې د امریکایي لیکوال ادګار آلن پو او روسي لیکوال نیکولای گوګول له هڅو سره پیل شوې. وروسته بیا گی دوموپاسان او انتوان چخوف دا کیسې لا پسې هنري کړې او تر نن پورې په دې کیسو کې د جوړښت له نظره خورا لږ او د تاثیر شیندلو د لارو چارو د موندلو له پلوه داسې تغیرات پکې راغلي دي چې لیکوال هڅه کوي چې خپل پیغام د کرکټرونو د اعمالو له لارې په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. که پلار ماشوم ته ووایي چې کتاب ولوله، ستر شخصیت به له تا جوړ شي او ژوند به دې ښه شي، دا خبره د ارواپوهانو په نظر اغیز نه کوي او ممکن یو نیم ماشوم عکس العمل څرګند کړي، حتی له کتابه یې زړه تور شي. خو که چیرته پلار کتاب راواخلي او کتاب مطالعه کړي، ماشوم په خپله د پلار په څیر کتاب رااخلي او شاید دا ماشوم د ژوند تر اخره ډیر کتابونه ولولي. د زما غوندې نه شي په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطاالله ځواب په کیسه کې هم پیغام د زده کړې اهمیت دی. له دوی څخه مننه کوم چې دا کیسه یې په خپل ږغ پر ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولې ده.
پلار به مې تل سهار وختي له کوره وته او د شپې ناوخته به راتله. زه نه پوهېدم چې هغه څه کار کوي او نه هغه راته ویل چې په څه اخته دی. ما به ډېر کم لیده، کله کله خو به مې په ورځو د بابا مخ نه کاته. کله به د شپې تر ناوخته ویښ پاتې کېدم تر څو بابا راشي او زه یې ووینم. هغه چې بار وخت راغی نو په تور مخ به ستړیا وه. بابا به مې یوه خبره راته زیاته کوله، سبق وایا، یوازې سبق. نن پنجشنبه وه، زه د ښوونځي مخ ته له یو څو ټولګیوالو سره ودرېدم. مومن وویل، نن د پټشنبې ورځ ده، په مکتب کې به نو څه وکړو؟ جبار، قهار، او شوخ سپی خو سمدلاسه وویل سیند ته ځو لمبا ته. مومن زه له لاسه ونیولم. راځه راځه هره ورځ مکتب، نن خدا خوند هم وګوره. زه په اوم ټولګي کې دریم نمره ومه، هیڅکله له ښوونځي نه وم پټ شوی. د مومن د خوند خبرې مجبور کړم چې ورسره روان شم. ټول پنځه نفره شو، اول باید ښار ته تللی وی او له هغه ځایه سیند ته. له بیروباره په ډکه کوڅه کې روان و، څوک یو خوا تلل او څوک بل خوا. زما تر څنګ یو پملا کړوپ سړی چې یو لویه بوجۍ په شا کړې وه، واړه واړه زنګېدلي قدمونه اخیستل تیر شو. زه یې په سیال شوم. پملا مات سړی بوجۍ او لویې موټر ته پورته کړه او بیرته را روان شو. خو د مخ په لیدوی زما له پخو ځمکه لاړه، پر بدن مې لړزه کېناسته. مومن له لاسه کش کړم، راځه کنه. زما له خولې ووتل بابا مې. پلار مې له ما په څو مترۍ کې تیر شو، یو دوکان ته ورغی. د تیر په څیرې لوی بوجۍ ته ملا تکیه کړه چې پورته یې کړي. ما ور منډه کړه، له لاسو مې ونیوه، بوجۍ پریښوده، غاړه مې ترې تاوه کړه. هغه له ځانه لرې کړم، زما ډنډ سترګو ته په کتو شو. خو ما د هغه په مخ د روانو خولو ننداره کوله. پلار مې وویل ته دلته څه کوې؟ ته خو باید په مکتب کې وای. ما ژړل، بیا مې ترې غاړه تاوه کړه. بابا دا کار مه کوه، هیله کوم خیر دی. هغه له ځانه پورې وهلم، په دواړو لاسو یې زما مخ ونیوه. تا ته وایم ته باید اوس مکتب کې وای. خو ما څنګه پلار ته ویلی وی چې پټ شوایم؟ زړه مې لوی کړ او ورته ومې ویل نن مې غوښتل مکتب ته د نتلو خوند وګورم. پلار مې کلکه سپیړه راکړه، مخ مې لکه اور چې واخلي، د خولې مې اخ هم ونوت. اول ځلو چې پلار مې داسې گزار را باندې وکړ، سمدستي د ښي غوږ ونیولم. ما هم همدا خوندونه کتل چې اوس مې دا حال دی. د مکتب په معنا نه پوهېدم، اوس چې پوه شوایم نو تا باید پوه کړم. دا د اول او اخیری ځل شو، بیا پټ نشي، بیا پټ نشي. زما اوښکې روانې وې. بابا جیب ته لاس کړ، شل افغانۍ زما د شنو جامو په مخامخ جیب کې راکېښودې. زر ځان مکتب ته ورسوه. هله زویه ته باید ما غوندې نشې.
د خبرونې پرې وروستیو کې د ډیورنډ له کرښې وراوړو. په لنډې کوتل کې د پسرلي پر مهال د یوې دودیزې میلې په اړه معلومات له تاسو سره شریکوو. دا میله هر کال ځایي خلک په خپل شخصي لګښت جوړوي. د سیمو اوسیدونکي وایي دا میله چې درې ورځې دوام کوي له تیرو اویا کلونو راهیسې جوړیږي، او د سیمه ییزې موسیقۍ د ږغولو تر څنګ پکې دودیز خواړه هم پخیږي. په دې میله کې چې ځوانان، سپین ږیري او ماشومان راټولیږي، ټوکماران ټوکې ټکالې کوي. زموږ همکار بصیر الحق عادل د دې میلې راپور چمتو کړی دی. دا راپور د موسیقۍ په ژغ پیلیږي.
په قبایلی پښتنو کې تر ډیره بیلابیل روایش ته چې دوی په بیلابیلو سیمو کې میلې جوړوي، لوبې کوي او موسیقي غږوي. له پولې اخوا د لنډې کوتل سیمې حیدری کنډو کې له تیرو اویا کلونو راهیسې ځایي خلک هر کال میله جوړوي. په دې میله کې بیلابیل دودیز خواړه پخیږي، موسیقي پکې غږول کیږي او ټوکماران پکې ټوکې کوي. میله کې ځوانان، سپینګیري او ماشومان برخه اخلي، خو انجونو او میرمنو ته پکې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. ځای خبريال او د سیمې اوسیدونکو مینوال شنواره چې د میلې ګډونوال د ازادي رادیو ته ویل دا میله چې د ځای خلکو د مینې او روایتو د ژوندۍ ساتلو ښکارندوی کوي خلک پر خپل شخصي مصرف جوړوي. نوموړی وایي
او یا کله کېږي چې موږ د سیمې ځینې مشرانو دغه د میلې چې موږ شنواري ورته جنګای وایو دغه لړۍ روانه کړې وه. د دې لپاره به چنده کوله چې کوم شتمن خلک دي په سیمه کې هغوی نه به چنده راټولوله او دغه ضروریت به په پوره کوله. په دغه کې ځوانان سپین ګیري او ماشومان ګډون کوي. په یوازې نارینه وو ته اجازت ښځینه وو ته پکې اجازت نه وي. بل په دغه کې زموږ چې کوم د شینوارو روایتي خوراکونه هغه پکې موسیقي پکې تر درې شپې درې ورځې پورې روانې او بل په نورو قومونو باندې پابندي نه چې ګنې صرف دا د شینوارو نه دغه افریدي حتی چې په خبر نن پکې خلک راځي خاریان.
که څه هم سیمه کې له تیرو څو کلونو راهیسې جګړې وي او خلک د جګړې له اوره بېلابېلو سیمو ته په تیښته و خو ښاغلی مینوال وایي لا کرارۍ سره یو ځل بیا د سیمې سپینګیري ځوانان او ماشومان راټول شوي دي او دا میله جوړه کړې ده. هغه وویل پر قبایلي پښتنو تر ډیره د ترهګرۍ تورونه لګول کیږي خو په دې ډول میلو سره دوی دا په ډاګه کوي چې پښتانه پر مینه سوله او ټیکاو مین خلک دي.
پښتنو باندې په قبایلو باندې ډیر بد حالات تیر شوي دي خو زموږ د قبایلو وسم دغه د مینې چې کوم روایت دی برقرار ساتلی هغه سختو حالاتو کې زموږ دا میله به جاري وه او په دې سره خو یو ښه پیغام موږ ورکوو د نړۍ هغه قوتونو له هغه که داخل دي که بهر دي چې په قبایلو باندې به یې تورونه لګول چې قبایل ترهګر دي دهشتګر دي خو داسې میلو سره داسې پروګرامو سره موږ هغوی له پیغام ورکوو چې قبایل امن پسنده خلک دي میلمه پاله خلک دي میلمه ته خوشحالهږي د امن دپاره دغسې میلې جوړوي.
خاغلی مینوال شینواری وایي یا د میله کې د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه برخه اخلي او خوراک څښاک پکې هم وړیا وي. هغه وایي د میلې د جوړېدو یو لامل دا هم دی چې د سیمې خلک د کمزوري اقتصاد له امله لرې سیمو ته په میله نشي تللی نو د تفریح لپاره هم دلته راټولیږي او درې ورځې میله کوي.
دا په هر پسرلي موسم کې زیاتره خلک داسې چې بې وسه وي هغوی د کالام یا سوات یا د ناران تګ وس نه لري چې لاړ شي او هلته د خپله سیلګرۍ هغه تنده ماته کړه. نو هغه غریب او بې وسه خلکو لپاره دا یو خو ځای دی یا ښه موقع ورته چې په دغه کې هغه دوی تنده ماته کړه سیل پکې وکړه موسیقي پکې واوري خوراکونه پکې وکړه.
که څه هم دا میله له تیرو لسیزو راهیسې جوړیږي خو په ځینو پښتون میشتو سیمو کې داسې دودیزې میلې او عنعنوي لوبې شته چې له پیړیو پیړیو راهیسې ترسره کیږي. په دې وروستیو کې چې د تګ راتګ وسایط ډیر شوي او له یوې سیمې بلې ته په سفر کولو کې اسانتیاوې رامنځته شوي دي پښتانه تر ډیره په پسرلي نوي کال او د اختر په ورځو کې له یوې سیمې بلې ته د تفریح او میلو لپاره ځي.
همدې راپور سره دا خبری مجله سر ته رسیږي. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
نسکوروم دے تشوم خودن دیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن
جانا تر کوچه وړما تقدیر زولنه دیدی جانا تر کوچه وړما تقدیر زولنه دیدی جانا تر کوچه وړما زندان نړو زندان نڑوں دے تیرو ماں خود پیالے پیالے نسکو رون دے تشو ماں خود پیالے نسکو رون دے تشو ماں خود نصیب بدلوم دے قبل ماں خود نصیب بدلوم دے قبل ما خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگو ما خود نا تندیا مت وم دے لگو ما خود نا پیالے 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 نسکور وم تشو ما خود نا پیالے نسکورو مت شو مخود نا تشو مت شو 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 مت شو مخود نا خود نا خود نا خالق میں کا کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے تندیا مات اون دے لگو ما خود نا تندیا مات اون دے لگو ما خود نا چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ دیار دی تصویر خالا ہیرو ما خود نا پیالے پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نا پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نا